سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس پروانه غړي کې د پاکستان قبایلی سیمو سند صوبې افغانستان او شام په اړه یو شمېر ریپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو پایل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوونکی د اسرار عالم مومند.
په جیکاباد کې ځانمرګي برید د 13 کسان وژلی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو کې مرستې ته تیار دی. افغان چارواکي وایي افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي.
د سین په جکوباد کې د نهم محرم په ماتمی جلوس او ځانمرګي برید کې 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور جوبل دي. لدې وړاندې چارواکو ویلو چې د وژل شوو شمیره 22 ده. له برید وروسته په جکوباد او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي. ځایي پولیس چارواکو ویلي دي چې پرون ماښام د شګانو جلوس د لاشاري محلې نه تیرېدو چې ځانمرګي برید پکې وشو. همدارنګه د جکوباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی د پیښې په اړه رسنیو ته ویل
په دې پیښې کې 13 کسان مړه شوي او 33 جوبل شوي دي چې پکې اته ماشومان هم شامل دي، ولې زنانه پکې یوه هم نشته. دا د نارینهو جلوسو او کم ماشومان چې جوبل یا مړه شوي دوی د خپلو کورونو نه د جلوس تماشه کوله.
د جکاباد د پولیس دغه چارواکي غلام مرتضی دغه خبرې له مشال ډیو سره کړې وي. همداراز د بلخوا پرون د سیاحت صوبایي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جکاباد کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونو خلکو مظاهره کړې او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوې دي. همداراز مجلس وحدت المسلمین تور لګولی چې حکومت ماتمی جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی اور د تنظیم مشر ویلی دی په ټول ملک کې بعد عاشوري په جلوسونو کې احتجاج کوي. لا هم کومې وسله والی ډلې د یا ځانمرګي برید پړه پر غاړه نه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د خبرو په اړه نور وضاحت ورنه کړو، خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د حق غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه د طالبانو مرکزونه د له منځه یوسي. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د سیمو د پارلمان لغړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د آئیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومن پرون مشال ډیو ته ویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپل د ووټ ورکړه د دې سیمو د آئیني حیثیت د بدلولو لپاره وکاروي. یاد وي چې د قبایلي سیمو د زیاتره پارلمان غړو وړاندې مخه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو اهم غوښتنه شوې. د خبر پختونخوا صوبای کې د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشر ډو ته ویلي دي چې دغه دوه اهلکار په د ډیوټۍ د ترسره کولو پر وخت نه سرګند له وسلو لخوا وژل شوي دي. د ضلع پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال ډو ته ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پلا پر غاړه اخیستې. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی پرون له مسایلو سره په خبرو کې ویل اوسمهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ده په خبره د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالفه سغدریزي د امو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت د مخالفانو لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشالډو ته پرون وویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د شام د کړکۍ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1.5 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېره ورځ په ویانا کې خبریالانو ته ویل نوموړی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د مزلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. او د ایران د سپاه پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دی. د ایران فارس خبري اجانس د سپاه پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باکری او امین کریمی پرون او وړ مورس په شام کې د ماموریت پر مهال ووژل شول. او تر دې مهال د مشال خبرونه
د پاکستان په جکوابا شهر کې د اهل تشیع پر ماتمي جلوس حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د اغیزمنو د خپلوانو څه ردعمل و؟
دلته وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالی چوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې انتخابات کې ژیال فاټا سیاسي اتحاد د قبل سیمې د پارلمان پر غړو شخ کوي چې د خپل ووټ ورکړه دي. د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو پاړه د جمعسبي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي، خو د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجګل افریدی په دې اړه څه وایي؟
والله د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه د امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د موږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فاټه نه د هغه سیاست ختمي.
پاکستان نړیوال په تیره بیا امریکا له لسیزو راهیسي مالی مرستې ورکوي. اوس د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما د تعلیم په برخه کې د اویا میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي، خو دغه ډول مرسته چرته خرڅېږي؟
څومره چې امداد راغلی دی 70-80% پورې هغه خرڅېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان د سند صوبې په چکوبا شهر کې د شهګانو پر جلوس په ځانمر کې برید کې چې چارواکو په وینا 13 کسان مړه او 33 زخمیان شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شهګانو دوم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبه په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شهګانو پر امام باړه ځانمر کې برید شوی چې پکې 12 کسان مړه شوي وو. نور جزئیات د سپي شفق ریپورت کې.
د پاکستان د سند ایالت په جیکب آباد ښار کې د شیعهګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګې برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جیکب آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیعهګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړو ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جیکب آباد او لاکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیسو یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګ برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګ بریدګر پاتې شوني هم ترلاسه کړي دي. د جیکب آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکاني او کراچي روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګ برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي و. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو ته زه پیښه فکر رپورټ واردی چې په جیکب آباد کې د لته شیو پر ماتمي جلوس حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. تر درې وړاندې چارواکو ویلو چې د وژل شوو شمېر 33 دی، خو پولیس وایي نه دا 13 دی. پوښتنه دا ده چې آیا دا په پاکستان کې په روانو ترګری د رواني لړۍ برخه ده کنه؟ د دې پیښې یو بل اړخ هم شته. همدا پوښتنه په کراچي کې میشت لیکوال او څېړونکي علي ارکم زخو کوي چې د سند او د کراچي په دې حالاتو باندې ډېر ژور نظر ساتي او په دې اړه خصوصي رپورټونه جوړ کړي. د دې پوښتنې په جواب کې هغه وویل
کستا سو یادین پروس کالے ہم پا دغشنت ہی موقع مانے پا شکارپور کے دغشنت واقع شیوا و پاگے کے گنشمیر خلق مڑو پا پاکستان کے چرا کم جہادی عمل لے یا دا کم دشتگردی چی کم دن فرقوارانہ تنظیمونا چی کم دی دا ہم داغی سر تڑلی یو عمل لے. بل طرف تا اکمنگو گرون پا بلوچستان کے پا دیا لاکو کے پاکستان ریاست چکم دے دا فرقوارانہ تنظیمونه یا گروپونه چکم دے هغه ټیکټیکلی هم دا سے د قومی تحریکات او نیشنلسٹ موومنٹس خلاف چکم دے استعمالوی. نو پسین کې هم چکم دے دادا هغه عمل سره هم دغه تسلسل هم کې دیشی او موجود هم دے چې دلته چکم قومی تحریکات تی لګوتی رو مودو کې د سندی قوم پرستو لاشونو ملائے دو کی اضافہ شیدہ نو دا حق عمل لم یو ہی سکی دیش.
خو علی ارکم صاحب یو بر پشتنه دا دا چخپلا پا سند کی دننا دا شیاو سنین تیا پسندو ترمنز تزالات چومری دی
اگر منگو گورن پاکستان کی دا دی عمل چکم دائی تنظیم دے سپاہ صحابہ دا آغی مشر چکم دے مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیر پور سره او د غشنتی د جمعیت العلماء اسلام چکم خالد محمود سومرو چاچی د پاکستان کې د افغانستان طالبانو چې کله بامیان فتح کول دي ډېر زیات قتل او غرتګري وکړ. فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی وو، په هغې کې ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار او دا کړی وو. هغه د فرقوارانه تقریرونو په حوالې سره مشهور و. کوم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل په پاکستان په نورو علاقو کې په کومه طریقه کې شوی دی د هغې اثرات لامحاله په سیند کې هم متخکاری او موجود هم دي. او په تیرو 2013 په الیکشن کې موږ وګورو سپاہ صحابہ مختلف حلقوں کی جگم دے خب مناسب مقدار کے لگے 3000 دا سے ووٹ اپ مختلف حلقوں کے اگستے رہے وہ سے ہم پدیراتون کی بلدیاتی انتخابات ہو کے مختلف ضلعوں کے دا مین سٹریم جماعتوں نے سرا اتحادوں نے کڑی دی. بلکہ وہ سے ریسنٹلی شکار پور کی جگم دے دا ٹول جماعتوں نے مشترکہ چکم الائنس رکھ کڑے دینے پائے کہ سپاہ صحابہ دا رائے حق پارٹی پر نمانی التا موجود دا.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه ده چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده، کام ډیر سیکولر ډیر آزاد خیال او هلته ډیر زیات هندوان میشتي او دا ټولنه ډیره لزغمه ډکه لیدل کېږي. په دې وروستیو کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې شوي دي. تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتها پسندۍ پر لور روان دی؟
سین چکم دے د ریڈیکلزم پاغ لہر چکم پر ثابت نور علاقوں کی دے سین کے ہم خپرائے زمانے دے کہ منگو گرو کاغد سپاہ صحابہ اہل سنت الجماعت رائے حق پنم د قیو جماعت چکم کار کی کے دادا غید سرگرمیان پاولی سرشی او کپتیرو سمودو کے دلتر لشکر طیبہ چکم مدر پارٹی دا جماعت دعویٰ داغیر سرگرمیان په حوالے سرشی ہندو جنکو داغو آگانو داغو په زبردستی مذہب د بدلولو په شکل کی شی نو دا شیزونو ډیر زیات سیوا شی دی او بلکہ اس کو سم باغ علاقے جکم دے کدی ہندوانو غٹ تعداد دے ال دگی دو باقاعدہ ال در رفائی سرگرمیان ډیر زیات کړي دی او دا سی علاقے چلتے کی وتیرو او یا تھیاو کال کی چرتا وا قرغان او حلال شی قربانی نو شیل دگی دو باقاعدہ اغه هم کړي دی او مطلب دا چې خ دبا کې الته کې مدرسې راغی او خپل زی په زی چې کوم دی پراپرټی یعنی اخلي او لګیا دي کار کوي.
دا په کراچي کې میشت خبريال او څیړونکي علي ارقم چې په سند کې د مذهبي انتها پسندۍ د زیاتېدونکو په دې په اړه را سره خبرې کولې. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم لسمه د مراسم لمانځل کېږي او د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړوکو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړل شوی دی. د موټرسایکل په غبرګو سورلو هم بندیز دی. دې سره سره قبایلي سیمه په اړه چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات شوي دي. د هېواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اختصاصو ګامونو په اړه مو په اسلام آباد کې د مشال خبریال محمد عمران رپورٹ راکوي.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساس سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پیښې مخنیوي وی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزی هغه بی ڈی ایس باندې چکیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پری دي. خمو سی سی پی ټول افسران موجود دي په جلوس کې. خه کافی نه پری ور سره وی 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پری بی ڈی ایس ور سره وی سپیشل برانچ نه پری ور سره د ټریفک ولارد دي ایف سی نه پری ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د ایف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. دې سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې شوی. خار ته د عام ولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتونکي ټولې لارې هم بند کړې شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15,000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو د څارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې لکه څنګه تاسو د محمد عمران په رپورټ کې واورېدل چې موبایل سرویسونه ماتل کړل شوي دي. په دې اړه باندې یو ځانګړی رپورټ لرو. هغه دا چې د پاکستان حکومت د هیواد په هیواد کې د محرم الحرام پر موقع د ناوړو پیښو مخنیوي لپاره په 46 ښارونو کې د موبایل سرویسونه ماتل کړي دي. عام خلک وایي د حکومتي ګام له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او ډېر کارونه ستونزمن شوي دي. د سرازي رپورټ اورو.
لمشل ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کوم وروسته چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو 46 ښارونو کې موبایل فون سرویس له سهار 8 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې بند کړل چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او دو فاټا ځینې علاقې شامل دي. د پاکستان ولس د حکومت په دې فیصله وایي د دین ورته یو شمېر مسلې پیدا شوي په کار د چې حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا نو مشتا یې سم پته نه لګي کا واغه نه هغه څه ایمرجنسی موږ وښینو څوک مشتا کور طرف نه ټلیفون کوي موږ ته یې سم پته نه لګي مشته پر دې سرویس بندونه چې چا بند کړی دی دا ډېر سخت جرمدار بند ده.
دغه رنګ د درګي سره تعلق لرونکي یو تن جواد خان مشال ریډیو ته وی په کار د حکومت د تر هغه د مخنیوي په نامه اولس نه په عذاب وي. نوموړي زیاته کړه،
یره جی اول خو دا خبره کوم چې مونږ د کور نه راوتی کنه، مونږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو، محنت کوو، مونږ د کور سره اني ټایم رابطه کیو، بل زمونږ د کور والا سره هم په ټایم داغي سره رابطه کوو، نو لکه مونږ ته ډېره غټه مسئله وي، ځکه چې دلته سو مسئله پېښه شي تر هغه غره باره کې یا څه دشګدري وشي نو هغې غریبان هم هغې سره غم وي چې یاره زما دا بچی په کم ځای کې دي. نو حکومت ته پکار دی چې کم از کم موبایل نه بندوي، د دې بله طریقه څه بله لاره وګوري، څه دوی زر ورشي او په موبایل آف کولو باندې یاره نیټورک بیزي دي او دغه دي، نو هلته چې کله هغې رابطه دنګ سره کوي نو هغې ته بیا ډېر سخت تکلیف وي. نو حکومت ته پکار دا دي چې کم از کم موبایل کم از کم نه بندوي.
یو بل په اسلام آباد کې مزدوري کوونکي ګل محمد په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
موږ به وغوښتو کې متل دی وي پچی دي پسې باس پرې غوډ دي، دا واغه شي دي، دا قدري په وخت کې هم سرویس بند وو اوس هم بند دی، لکه دینه څه مطلب بیا مو نیټورک نه ان کو د وخته، لکه مخکې به هم په خطونو لینډ دینو خطونو هغه خو سړی وبا صحیح وو، اوس چې زنګ کور ته د خبر وشي نو لکه دلته چې ساده سات وشي زنګ کور والا سره رابطه نه کی، کلی کې رابطه نه کی، یا خو هو ارسان دی. لکه
د ذکر دا په دې موقع کراچۍ کوټه کوهاټ ډېر اسمل خان او نور ځینې علاقو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او دغه رنګ په ځینو ځایونو کې دفع یو سل څلور سلویق هم لګولې شوی دا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان نسی کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکرات میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې پرون د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. ده دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د خبرو پر مهال د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکي په ملاتړ یو کس د احتجاج په توګه د ده په وینا کې مداخلت وکړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی، خو نواز شریف وویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پخپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
الفا ټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره دي د خپل ووټ ورکړه د فاټا انتظامي حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلۍ په سیکټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ کوښښل شوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل شي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي چوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کېږي، خو بلخوا د فاټا د پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې څوکۍ لپاره قومي اسمبلۍ غړی جیجی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راوړي. نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې.
د فاټلسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلیمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلۍ د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلۍ کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومند په دې اړه وویل،
چونکې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلیمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراجي تقسیم پیش کوو دغه ممبرانو ته. د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېره ښه موقع ده، ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشهود کړي دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار دا دي چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو، نو هغه وی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مصر محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د دغه بل مخالفت وکړي، ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د مونږ د دغه بل مخالفت وکړي، که هغه یې وکړي نو زه وایم چې هغه به د فاټا نه دغه سیاست ختمېږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمېږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسي چې کوم د پاکستان مخالف کی.
ذکر د فاټا نورلس د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلۍ کې بل جمع کړی دی، او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلۍ راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. د خبر ایجنسی د باړې سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او بې کوره سوي خلک ورته ستانه سوي دي، نو باید د باړې لوی بازار دې خلاص کړل سي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کاروبارونه ډېر متاثره سوي او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي او د دوی وران سوي کاروباري مرکزونه هم بیا جوړ کړي. د فرحات شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیری اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او زیاتره بې کوره شوې قبیلې ورته ستنې شوې دي، نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر حیاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوو کاله مو کوم په عذاب شو، د کوم توانونه طوفانونه مو وشول چې دا موږ ته داسې ماحول ملاوټ شي چې کوم د اوو کالو کمای دی دا مو په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل مو دوکانونه متبادل دوکانونه غواړي. د حکومت تقریبا زر دولس سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل او دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي، دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړې یو بل سوداګر مقبول پردی وایي،
د موږ د تاجران دا ډېر انتهایی متاثره شوي دي، د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی. نو ته غوله دی چې کوم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یاره ځینې ته تا خو موږ کومه سروې کړې وه، نو د یو میا په حساب باندې چې کوم دی د موږ تقریبا چې دوا کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې ساڑھے آٹھ نو ہزار دکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 25-30 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق له مشکله د باړې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په حرزه کې لګیا یو، انشاءالله په سیملې په کور باندې خبرې شوې دي چې ګډین د نه پښتین کېږي بنیادی شاید آئے خلق اللہ روزگار گر قبل بدے دے منکار نکی گی چالتا ماہ رجسٹریشن ہو کر لو میاش پاس پہ کرا دا چیز ملاوی گی ودا بھی ملاوی گی بدے زمون کار نکی تسو پوری چی روزگار ویتا نہیں ملاو شو
یاد دیوی چی پا بارا کی پا دوز راو نہم کی دا وصلبال اڈال پر زد پوزی عملیات پیل شوی ہو خوز پا دیو رستو کی سر تا رسیدلی دی او زن لاری تعلیمی داری او دا صحت یو مرکز پا کی خلاص کڑی شوی دی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
او سم دولسمه بجې سوې سره را لمومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د سند په جګ آباد کې پرون د نهم محرم په ماتمی جلوس او زندګي برید کې د اته ماشومانو په ګډون اتلس کسان وژل شوي. له برید وروسته په جګ آباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوي دي. له دې وړاندې چارواکو په برید کې د وژل شوو شمېره 22 ښودلې وه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي. خو نوموړي زیاته کړې چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د کابلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان له غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د کابلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر په خالي څوکیو په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. دغه څرګندونې د الفاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکتر نثار مومند پرون له مشال ډیو سره وکړې. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې په کې د ترهګرو مرکزونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هیله لري د شام د کړکېج د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسي، ترکیې او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. د ایران فارس خبری اجانس خبر ورکوي چې پرون اول مورز د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر او ساتونکي هم شامل دي. او په زیمبابوې کې د 500 سیالیو په لړ کې نن د افغانستان کرکټ لوبډله خپله 5 او اخري لوبه له کوربه ټیم سره کوي.
اسرار لمومند مو د خبرونو لنډیز واوریدي او اوس په سراج سهر زخه د پاکستان د مطبوعاتو په اړه واورو.
نن د پیښور نخ پریدونکي وهدف روس پانه خپل اداریه کې وایي پاکستان او امریکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړی دی او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیغ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړی او د ستارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې دپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه. ادارې زیاتوي اوس چې امریکي او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو په کار ده چې افغان حکومت ته دې فائده پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي. نو دا شن به افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې تر څنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل ادارې د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د دې دورې نه وړاندې ډېرې وسوسې وې چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو پاک هند او پاک افغان تعلقاتو لړکی دباو اچوي. خدا خبره د اطمینان وړ ده چې ملاقات کې داسې څه قسمه خبره ونه شوه او د ملاقات وروسته جاری شوې خبر پاڼه کې دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کولو څرګندونه شوې ده. ادارې وایي چې امریکا پاکستان سره د ساینس، ټیکنالوژي، توانائی، ماحولیاتی بدلون، سیکورٹی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمیر څانګو کې د مرست او په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دارنګي د هندوستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو، د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده. ادریا اخري کې لیکي چې که د کشمیر د مسلې حل لړکې د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکي او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي، نن به هندوستان دومره په ګډو وړو لارو نتلو. خو هم که امریکا په شریکه اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي، نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقۍ لار هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کومنټری میگزین وپاړه لیکي، پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښ دی، خو د هغو پر ضد یې نه کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي هیوادونو د یوې لسیزې زیات تی لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګلایاس وړاندې کوي.
کومنټری میگزین وپاڼه لیکي، کچری د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فهرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو دغه فهرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فهرست کې ایران، شام او سودان شامل دي، خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي، دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي، خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی تر لاسه ده او په افغانستان او هند کې خپلو مقاصدو لپاره کاروي، د هغو پر ضد کاروایی نه کوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور F-16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوري او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي، نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله زیاتوي چې دا پالیسي هیڅ معنا نه لري چې پاکستان سره امنیتي مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوج او په ځانګړې توګه خفیه اداره ISI په خپل تګلاره کې بدون راولي، او کچرې داسې نه کوي نو د ناټو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي، او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یوه تشه جوړه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابي له ګواښونو سره مخ دی. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپله ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقاله کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسمزو شام ته په شام کې د روس د پوځي عملیاتو درې هفتې پوره شوي دي. یو شمیر ادارې دعوه کوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه د روس هوایي حملو په نښه کړي دي. ویل کېږي چې سلګونه ولسي وګړي هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روس دا ټولې دعوې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې جزئیات یې له ملالۍ بشیر اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی و روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل، په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن و. د دوی په وینا دا نهم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړي دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10مه پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوې وي، ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی، او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبري اژانس د اکتوبر په 6مه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمنځه یې وړي، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي، او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان مدني ټولنې فعالان او دیني عالمان له خلکو غواړي چې د محرم د ورځو په احترام د امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د جمعې په ورځ د کابل په سرنګار پارک کې د وینې د راټولولو د ورځنی کمپاین پیل کړی. دغه راز له حکومت غواړي چې پرې نږدې امنیتي ځواکونه د پردوی د اهدافو قرباني سي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې په هم هغه کمپاین کې یې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې په ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سولمل د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ تیار کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه، بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و. سو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ثاقب وایي موږ غوښتل په دې سره یو ولله سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، سو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګیږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړي توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و له خلکو غوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی و امنیتی ارگانونو ته وینه ورکول لو لاغوی سر امرسته ده امام حسین ده امرستی جخت جواب ورکول دی. ده افغانستان له مسلمان ملت څخه می خوشتن داده چی ده ده پر زی چی خپل وینه به زی توی وی له امنیتی ځواکونو څخه ده ملاتړ لپاره وینه هدف مندانه ورکړي.
جان برکف امنیتی خون خود را هدف مندانه اهدا بکنیم.
دغه فعالان او دیني عالمانو چې شمېرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښيي چې اسلام د وینې تویدنې نه، بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړي چې په کې راغلي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثره کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه، بلکې سیاسي دی او دا سیاستوال کوي. د مقالې وبخشې دا سیاست وسلوال کوي. د مقالې نورې برخې له اسرار الله مومند اورو.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمی دی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1983 لسیز راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره 200 ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړکې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال راهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګرۍ ځپلي دي. اکثره اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري، له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قایمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جعلي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه کې په زرګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالره مالي مرستو اعلان کړی، خو پوښتنه دا ده دا نړیوالې مرستې کوم ځای کې لګېږي؟ په دغه اړه شاهین بونیری رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پرېږدي چې جنکې زده کړې وکړي، د پروژې لاندې به د مالي پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د 10 کالو نه تر 19 کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وایي هغه وته دا وی چیرې ملالا فند کې سونه پیسې نه راغی 70% په پاکستان ته راشي، نو مو ته چې 70% که پاکستان ته راځي نو بیا 70% هم په کار دی، 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. خو هغه خو هغه وخت سره اګری کړی وا، خو ډیټیل زموږ ته هیڅ هم نه دی راکړی. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو هغه کې هغه دا وی چیرې مونږ دا پیسې چوکې د سرکاری چکم سی این ڈبلیو دی ادغه اداری دی دغه دغه ماینه لګول غواړو، نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړ چې تاسو خپل ټیکدار راولې، تاسو په چا باندې جوړول غواړئ؟ موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړ کړئ.
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لویه برخه په لار کې ورکی شي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منصوبې د ستونزو سره مخ شي. نړیوالې مرستې چرته ځي؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کیږي، د ورلد بینک وی کد ای ڈی بی وی کد آی ایم ایف، د هغه کته سو خرچه وره نو د هغه خرچه چې دا هغه 70 نه 80% پورې هغه خرچ کیږي په ایڈمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنت باندې. دا دي ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشنز نشته، اوس انسټیټیوشنز کوم نشته، د دې وجه دا چې انسټیټیوشنز آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسران او د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دی به خوري کم ځای نه پیسې پټي، دی خو یا ټیکوګي پیسې پټي یا امداد
کې پیسې بټي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي، خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چېرته چې ډیر ضرورت دی.
د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي د پاکستان جوړېدو اته شپېته کاله وسول، خو وفاقي حکومت لا هم په هغو سیمو کې نه خو یو پوهنتون جوړ کړی او نه هم میډیکل یا انجینیرینګ کالج. دوی وایي همدا لامل دی چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو ته ورځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د پوهنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلي دي. تفصیل احمدالله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اته شپېته کاله تیرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمې ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورکزی وایي چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیث په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی وو او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
حکومت کی وہ بکیدا یونیورسٹی دوی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی کے تو موجودہ حکومت روک لو تو چیت تک یہ دیکھ کے جنو گیا ختم کو نیوی منصبی میڈیکل کالج و بجوڑ کے گیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
ددی پونتونو نو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو. پر جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان نے پیسو ارینجمنٹ میں ملٹری سستی پستی فاٹا سیکرٹریٹ کی ڈیلی کو نو نی دی تو پتے منی ردیشی
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان د دغې پوښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټا ممبران راغلي دي پکته کې زه وم او پکته کې زه نه وم. نو دوی د خپلو ملک د تعلیم دپاره د محصولاتو او د جهاد دپاره ډېر کوششونه کوي.
د پاکستان مسلم لیگ خاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې په دې سیمو کې د تیرو اته شپېته کلونو راهیسې د پوهنتون نه جوړولو ذمہوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلي اولس هم دي.
فاټا نه چې کوم ایم ایل اے سینیټرز دفتر راځي چې کوم حکومت په سنټر کې راځي دوی د هغه همیشه حصه پاتې شوي دي. د دوی ترجیحات تجارتي کاروبارونو نه علاوه کله دا نه دي پاتې شوي چې دوی متفقه طور باندې خپله یوه ایجنډا جوړه کړي او دوی کوم حکومت سره شاملېږي په هغه کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار، مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسټي مونږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسي ده. فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي، کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي. نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټرین تاسو پارلمنټ ته رالېږئ، آیا هغه پارلمنټرین د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي؟
د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهیسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې دې د نظره نه وباسي او ځایي اولس ته دې خپل جایز حقونه ورکړي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
روشانه مستقبل خیریه اداره دا د مومند پنډیالی ځوانانو جوړه کړې ده. اداره د تعلیم او صحت په برخه کې خیریه کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیم ماشومانو ته جامې او پیزار اخیستل. دوی وایي کمرسته سر وسي نو خپل کار د مومند نورو سیمو ته پراخولای شي. شانواز سرکزی رپورټ.
په محمد ایجنسی پنډیالی کې د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو د برایټ فیوچر چیریټی فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړی چې د ټولو اولی د دغه سیمې 200 هغه یتیمان چې سبق وایي ورلې د سکول جامې او پایزار اخیستلی. د دغه تنظیم مشر رحیم شاه مومن وای
چون کې زموږ علاقې د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیاتره زموږ کوم فوکس وغه پدی بنیم چې د تعلیم مفتا نه کار بل لسل شل شو په کوم پل جيب خرچ دینه به موږ مکو په دا پیسو باندې بډون به کار زموږ دی کوم ماشوم یتیم دی و سکول کې دی او هغه ته د سپلو د هغه ته د کپړو د هغه ته جامو د کتابونو د قلم ضرورت دی د لومبه پروګرام زموږ دی چې موږ د خلکو ماشومان ته د سيزونه پرویټ کو ورکو بولا
دا تنظیم دا سات ځان له پندیالې کې کار کوي خود تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرسته شروع شوه نو هغوی بعد تنظیم سرگرمیان ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد وویل
منګه په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې موږ په علاقه کې دا کې یو غټه مدرسه ده په هغوی د لومبه درجه ته وي څنګه کتابونه نو نو هغوی چې کوم کتابونه لګېدل
هغوی ماشومانو کتابونه موږ هغوی ته
مفت ورکړل.
مجید الله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي مونږ په دې تیر سیزن کې لاس کړو دي نه علاوه مونږ د صحت حواله سره چې کوم لکه د سي بيمارۍ نه دي چې هغه موسمي بيمارۍ نه د کملیریا شو یا د خېټې خرابېدل شو د دې حواله سره مونږ خلکو سیشنز ته لکه خلک را غونډو او وي په دې خبرو باندې کویو چې څنګه مونږ د موسمي بيمارۍ نه بچو
او یاد دي چې په ګرد محمد جنسي کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پندیالې لټولو پسمنده پاتې شوی سیمه ده نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی پخپله باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې د نجونو د تعلیم کچه د نشت برابره ده. دوی له حکومت غواړي د نجونو تعلیم ته پام واړوي. خو د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي وایي د نجونو د روزلو لپاره یې په نوي میتود کار پیل کړی چې له امله به یې په څو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې زده کړې حاصل کړای سي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازو مطابق راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی. دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو محمد بیگ ده د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
سره له دې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوې برابرې شوي، خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی، په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانې دی لیدلی.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیزه برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله شل سلنه ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري.
قاری او قصباتو کې چې په نوم سوا د موزیګانې دي، استاد استخدام دی او شاګردان نه روزل کېږي. دغسې ابتدایه دی، دغسې متوسطه، نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي. 80% بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه ښوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده، چې لامل یې په دغه ولایت کې ناامنی او کلتوري ستونزې په ګوته کوي.
هغه نجونې چې هغو هغه کلونه د مکتب د کلون نه پورته دي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې دپاره یو تصریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه صنفه وي، ترڅو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا.
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي لري، خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو 100 کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو. د کراچي شهر د ماشومان لپاره یو لیکوال د کتابونو یو داسې سلسله جوړه کړې ده چې مقصد یې د کراچي شهر ماشومان ته مختلفو مسلو په اړه پوهاوی ورکول دي. دا کتاب په بنیادي توګه یو کامک کتاب دی چې د کارټونونو په کردارونو مشتمل دی. د دې اړه نور حال له رابعه اکرم خان اورو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومانو لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې 9 د ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د 9 ځوانانو کې پریګل د پېښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، محنور د هونسا نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کویټا نه، رضا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومانو سره جنسي زیاتې او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زموږ خیال دا او چې موږ خپلو بچو ته د شورونه دا وښیو او ووایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاشت وباسو او هر میاشت به موږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومانو لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او دې لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکي خپله په مختلفو سکولونو او نور د دل ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وایي
موږ به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشوم مانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کوټې نه غواړي، نو زه خواهش لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اظهر په وینا چې د دې کومیک کتاب ټول خرچ د خپلو چتوي، خو د پاکستان نورو برخو کې د دې خپرولو لپاره ورته د فنډونو ضرورت دی.